هستم که در بحث با ما شرکت کردند و برنامه ما در اینجا هم به پایان میرسه. شب و روزتان خوش.
سلامون و وقت مبخیر. تاسو ازادي رادیو اوریدنی که استمخ کتر دی چې د خبرونو مطالبه تلار شو خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ریچارډ برنډ یو ځل بیا په افغانستان کې د غتل لپاره چې د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت بللی اندېښنه خولیده. ښاغلی برنډ په نوی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو چارواکو نړیوال قانون ته د درناوي د دوا د اداو پر خلاف عمل کړی او له بشری حقوقو بې شمیره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د برنډ د دې راپور په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې د تورن کړی و چې پروپاګاند کوي لاندې عمل افغانستان ته سفر څخه منع کړی دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په افغانستان کې د واکمنو طالبان لخوا پر رسنیو د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بللی دی. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس پرون ویل چې په تخار ولایت کې پر تلویزیونونو فلم اخیستو او عکاسۍ د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادې ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په روسیو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نافذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. وصل اول کسان په بلوچستان یالات کې در غنیز 415 کارکونکي وژل دي. یو سیمه چارواکي نن خبر اعلان ته ویل چې دا په خدیران پولی تنجدي د پنجګور باند په سیمه کې شوې ده. تر اوسه هیڅ یوې ډلې د دې بریټ پړان نه منلې. له طبي زیر مشتمن بلوچستان له کلونو را پدی خو د نامرې ډګر دی. په دې یالات کې د بلوچستان د ازادي د پاوس په نوم بیلتل پانا ډله چې متحده ایالات یې نړیواله تروریستي ډله بولي د پاکستان د حکومت پر ضد جګړه کوي. د لبنان د حزب الله ډلې مرستیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پاوز څانګې د مشر په توګه غوره شو. دا ډله چې ایراني ملاتړ کوي پوځي او سیاسي څانګې لري او د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ډلې نن په بیان کې د قاسم د انتخاب خبر ورکړ. نعیم قاسم په 1999 کال کې د حزب الله د مرستیال مشر په توګه ټاکل شوی و. که څه هم اسرائیل په دې وروستیو کې پر حزب الله چې د لبنان د جنوبي سیمې اداره کوي ځپونکي ګزارونه وکړه، خو ښکاري چې دا ډله تر اوسه خورا ډېر امکانات لري. حزب الله مخکینه مشر سید حسن نصر الله نجدي یو مشفق د اسرائیل په یو برید کې ووژل شو. د اسرائیل پارلمان پرون هغه قوانین تصویب کړ چې د اسرائیل په خوره کې د ملګرو ملتونو د ځنګړې څانګې پر فعالیت بندیز لګوي. اړیکې ورسره پرې کوي او د تروریستي ادارې په نوم یې یادوي. لومړی قانون د اسرائیل په قلمرو کې د ملګرو ملتونو د ځنګړې څانګې فعالیت بندوي او دوم قانون له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې زیانمنوي. د دې قانون تطبیق ښایي په غزه کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې پر کار اغیز وکړي. دا قانون که څه هم سمدستي نه عملي کوي، خو له ملګرو ملتونو سره د اسرائیل پر اړیکو چې له پخوا راهیسې ترینګلی نور ناوړه اغیز کولای شي. د اسرائیل متحدانو له دې مخکې له دې کبله اندېښنه ښودلې چې له ملګرو ملتونو سره لانجه خایي په غزه کې له فلسطینو سره د بشري مرستو چاره اغیزمنه کړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د بشری وضعیت په تړاو د بنیټ راپور ته خبرګونونه
بالکل حالت کې د شي پیچلې مشي او مشکلات نورم کې.
د شاوخوا درې سوه افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي په دې اړه وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو. او د نورستان مرکز پرون سره د درو ولسوالیو نښلیدل.
دا سرک د غربي نورستان او مرکز پرون دپاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکی وایي یو شمیر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. ریچارډ بنټ دا خبرې په هغه راپور کې کړي چې پرون وخته خپور شو او د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو نجونو ماشومانو او لږکیو د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت پکې بیان شوی دی. نور جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ویلي په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب په وړاندې په لاریونونو کې معترضې ښځې ځپل شوي او یو شمېر یې د پولیسو مرکزونو ته وړل شوي او هلته له لفظي، فزیکي او جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي. د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو نجونو ماشومان او لګکیو د بشری حقوقو خرابیدونکو وضعیت په اړه د خغلی بنټ په دغه تازه راپور کې چې پرون دوشنبه ناوخت خپور شوی د ځینو باوري سرچینو په حواله د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونې او تیریو خبره هم شوې ده. د راپور پر بنسټ خغلی بنټ ته یوې زنداني شوې میرمنې ویلي، هغوی زه د پښتنو پر مهال ووهلم، زما سر یې په دیوال ووهه، یوې له مانه حجاب وغورځاوه او زما شرمګاه ته یې لاس راوړو. خو په راپور کې راغلي چې یو شمېر نورو زنداني میرمنو ورته ویلي، سره له دې چې پر دوی د طالبانو په زندانونو کې جنسي تیری هم نه دي شوي، خو په ټولنه او کورنۍ کې ورته په کرکه کتل کېږي. ښاغلي بنټ ویلي چې د خپل دې راپور موندنې بعد را روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ریچارج بنټ د دغه نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د طالبانو حکومت له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې افغانستان ته د ښاغلي بنټ په ورتلو بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې ریچارج بنټ د ده په خبره د افغانستان پر ضد د پروپاګند دنده پر غاړه درلوده، په پروپاګند بوخت و او یوه ډېره وړه مسله یې لویوله. خو یو شمېر میرمنې چې د طالبانو په زندانونو کې د بند موده تېره کړې، ازادي راډیو ته وویل چې له سختو شکنجو سره مخ شوي. دوی که څه هم وایي جنسي نه دي ځورول شوي، خو ادعا کوي چې دغه ډول کیسې یې اورېدلې دي. روقیا سایی چې څه موده مخکې د طالبانو له زندانه راخوشي شوي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې هیڅ ډول خصوصي حریم نشته، په ځانګړي ډول د ښځو لپاره. هغه څه چې ما د دوه ځل زندان پر مهال تجربه کړل، سپکاوی، تحقیر، غیر انساني سلوک، د اعتراف اخیستلو لپاره سختې روحي او جسمي شکنجې وې. خو ما له خپل ځانه د دفاع حق نه درلود، له کورنۍ سره د لیدلو او د وکیل حق مې نه درلود.
د ښځو د حقونو فعال او معترضه میرمن نرګس سادات چې دی هم د طالبانو زندان تجربه کړې، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اینا شکنجه های مختلفی داشتن، از جمله شاک
دوی بیلابیل شکنجه را کولې، لکه برقی شاټونه، د خوب را خوشی کول، وهل ټکول، خوب ته نه پریښودل. داسې برق به یې راته سترګو ته اچوه چې ډېر تیز و. زه یې په داسې یوه خونه کې اچولی وم چې نمناک وه او ډېره ویرونکې، او آن اکسیجن پکې کم و.
د ښځو د حقونو دا فعالان وایي اوسمهال په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه اوج ته رسېدلې. د افغانستان د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بنټ په راپور کې هم راغلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو د دریو کلونو په تیرېدو د بشری حقونو نړیوالو منشورونو ته د درناوي په اړه د طالبانو د لومړنیو اداو برعکس جبر او د بشری حقونو سرغړونې زیاتې شوې. ریچارج بنټ په افغانستان کې د ښځو وضعیت د جنسیتي توپیر بېلګه بللی، او پر راپور کې راغلي چې دغه اصطلاح د طالبانو بنسټیز او ایډیالوژیک ماهیت په ښه توګه څرګندوي. په راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون د ښځو نجونو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه لا پسې زیاته کړې. نوموړي ویلي اوس مهال په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ژور خفګان، ویرې، ځانتوالي او آن د ځان وژنې پیښې ډېرې شوې. د ریچارج بنټ د نوي راپور له مخې څرګنده ده چې طالب چارواکي د نجونو او د ښځو په مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو یا پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لږه یا هېڅ اراده نه لري. راپور کې دا هم ویل شوي د طالبانو له چارواکو د حساب کتاب غوښتلو په برخه کې ناغېړي به نه یې واضح له سزا د معافیت مسله پیاوړي کړي، بلکې طالبان به لا وهڅوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو له لوري په پراخه بشري سرغړونو تورن شوی، خو طالبانو په وار وار دغه ډول راپورونه رد کړي دي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې یو شمېر باوري سرچینو ورته د طالبانو په زندانونو کې پر ښځو د جنسي ځورونو او جنسي تیریو شاهدي ورکړې ده. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي بلال احمد فاطمي څخه وپوښته چې د ریچارډ بنټ وروستۍ ارزونې څنګه ارزوي.
زما په نظر باندې څنګه چې تاسو معلومه ده، زه خو د ریچارډ بنټ راپورونه ما پخوا هم رد کړي دي، اوس هم ردوم. دا سړی ذاتي نادونه هم لري او د یو مذهبي بغزو کې نه هم لري، ځکه دا یو یهود الاصل دی. او طالبانو هم همدا انتقاد پرې باندې دی، اوس چې ده باندې دا بندیز لګېدلی دی، د دا کینه نور هم زیاته شوې ده، او دی غواړي چې د اسلامي امارت په مقابل کې داسې د سخت دریزونی و شي د کیدای وي چې د بشري حقوقو سرغړونه څخه د مخنیوي لپاره یو مکانیزم نشتون طالبان زړه ور کړی دي، او بل دا وي چې باید د حساب ورکونه لپاره یو دغه به جوړ شي. موږ د سره چې موږ په ریچارډ بنت انتقاد کوو، د معنا دا نه ده چې په افغانستان کې ستونزې وجود نه لري، کاملا ستونزې وجود لري. افراد نیول کیږي، بول کیږي، زورول کیږي، مګر هم د دې په راپور کې زیاده روی دیره زیاده ای ده. بعضی ده شیان وی چه غزم گتاسو ده خور ده اسلامی او ده دینی انانوی داخل سره ده زیاد تکر نخری او ده بدنامه اول لپار استعمالی گی، لکه فرزنده وی چه جنسی تیره شوه ده، در حال چه اکثر انده معلومه شوه ده چه جنسی تیره مسئله دا یو تهمت ده چه دوی وی. مگم که پا نور مسئلو که ده حقوق بشر مشکلات پا افغانستان که موجود دی او ده اغیط رسیدگی پا کار ده، خود اغیل پا ردسی و استاز ده ملگور و ملتون ده پا کار ده چه اغیط به طرفانه یو دغو کی موقف گیری و کی رفور
وی. اصفات میسه ده افغانستان ده خلق و بشری وزیعت نیو شهره سویده اغیط وزیعت لکسنگ چه پراپور که رقلی ده پمده غشکل بنده وزیعت ده افغانستان ده بشر پا برخه که ده که نارا پرون تا پکتو ممکن زده و نقیص راپور نبی.
بلکل زده نقیص دی، راپورونه هم دی طالبان هم دی خوانه، زده نقیص دی هم دی ملگر و ملتون دی خوانه دی. طالبان اغا قایق چه دوی تزرار که اغا نشی ویل و نیوی، او ملگر و ملتون اغا معلومات چه باید تلاس و لری نلری بیرون دی خور نده، اغا افراد و نشدی حکومت پا خلاف دی او جبهه مقاومت سره دی راری که لری دی اغاین معلومات اخلی چه دا یو درست کار نده. دوی باید معلومات خپل چې دی د موثقو ذرایونه وخلي، په خپله بذات د افغانستان نه وخلي، او په هغې په اساس باندې راپور جوړ کړي، بیا به هغه صحیح زه به یم تاییدوم، تاسو به یم تاییدوئ. دا چې دوی د دښمن د خولې نه راپور جوړ کړي، واغې حتی اوس په ځان هم نه شرمېږي، لګیا د تهمت وایي، خپل په اولاد خپل په ناموس باندې تهمت وایي، نو دا بیا درسته خبر نه ده. او دښمن په دې خوشحالېږي، کمدغه ریچارډ بنت د یو یهودی دی، دا په دې خوشحالېږي چې څومره اسلام بدنام شي، زما استاد دین و ننات افغانستان بدنام شي. فلهذا دلته یو ځید د نقیص تناقضات موجود دي چې د دې د حل لپاره څه کالې موږ فکر کوو چې د ریچارډ بنت دا موده به تمدید نه شي، یو بل هم مشر به راشي د حقوق بشر ریاست ته، خو متاسفانه دا ونه شو او دوی د ریچارډ بنت دغه دوره تمدید کړله. چې دا زه فکر کوم نه د ملګرو ملتونو په خیر ده او نه د افغانستان په خیر ده، او دا سړی افغانستان
وروستی کې فاطمه سي پر همدې غواړم چې وغږېږم چې دا ډول راپورونه خپرول د بشیر وضعیت پر روان بهیر اغېز کولی شي که نه ممکن وضعیت تر دې هم پیچلی کېدی شي؟
بلکل حالت کېدی شي پیچلی هم شي او مشکلات نور هم زیات شي. موږ تاسو ګورو چې د دغې نه پس چې کوم یو د سورت وي د امر بالمعروف د قانون نه پاس چې کوم وضعیت راغلی دی، هغه مو تاسو ته پخپله هم قابل د قبول نه دی، یا فرضاً همدا اوس چې دوی لګیا د تلویزیونونه بندول غواړي، دا موږ تاسو ته قابل د قبول نه دی. دا مشکلات دي او دا مشکلات به ورځ ته بله زیاتېږي، او دا مستقیماً د حقوق بشر سره اړیکه لري. بیا د ټولو نه مهمه خبره د ښځو د تعلیم او د ښځو د حقوقو مسله ده چې هغه حل شوې نه ده، بلکې لا پیچل شوې ده او مشکلات پکې زیات شوي دي. د دې د حل لپاره یو لاره په کار ده، او هغه په د ریچارډ بنت په لاس باندې نه کېږي. د ده لپاره نړۍ باید داسې یو نفر راولي چې هغه د طالبانو ته هم قابل قبول، ملت افغانستان ته هم، نړۍ ته هم، او طرف نه اوسي، یعنی مذهبي طرف نه لري. دا سړی مذهبي طرف لري، دا یهودی دی او دلته د اسلام مسله ده. تاسو معلومه ده د یهود او د اسلام مسله چې ده، دا ډېره جدي دغه ده. نو دا ټکی زما په نظر نړۍ باید ونیسي، خپل د رئیس باید بدل کړي، تر څو چې دغه راپور په واقعي توګه باندې نړۍ ته وړاندې شي. داسې راپور اوسي چې په حقایقو باندې بنسټ ولري او تهمت پکې کم اوسي.
د چهارشنبې کې ښاغلی بلال احمد فاطمي چې موږ سره خبرې کړې وې.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډېر له اندي ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
کارواش خبری اژانس ادا کړی چې شپک تپیان او لزګون افغان کارول چې د کلکان پر پوله د ایرانی بوله ساتو ځوکونو لخوا پر روسي پیخه کې تر برید لاندې راغلي وو. نیمروز ولایت ته لیږدول شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبان حکومت سفر سفیر دا موضوع تایید کړی، خو ویل دي چې لا هم په دې اړه څېړنې روانې دي. حکومت پلاوی چې د دې پیخې د څېړلو لپاره د طالبان حکومت د اکتوبر 18 نیټې ټاکلی و، تر اوسه پورې په دې اړه خپلې موندنې نه دي اعلان کړي. تر دې مخکې د تلې په 23 نیټه الواش خبری اژانس راپور ورکړی و چې شاوخوا 300 افغانان چې غوښتلې د سیستان او بلوچستان له لارې ایران ته ننوځي، د څاروان د کلکان په سیمه کې د ایران پوله ساتو ځواکونو لخوا پرې برید شو او ګڼ شمېر وژل شوي او ټپیان شوي دي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې.
د نږدې دوه اونیو په تېرېدو سره د طالبانو حکومت لخوا ټاکل شوي پلاوي تر اوسه د پاکستان او ایران ترمنځ پر پوله د ګڼ شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو په اړه د راپورونو د خپرولو پایلې نه دي اعلان کړي، خو د حلوش په نوم د بشري حقونو خپرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي تازه د افغان کډوالو یو شمېر ویډیوګانې خپرې کړې دي چې پکې ادعا شوې شپږ ټپیان د کلګان پر پوله د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا د وروستي برید پر مهال ټپیان شوي او د نیمروز ولایت روغتون ته انتقال شوي دي. د حلوش په راپور کې ویل شوي چې د دې پیښې ټپیان د نیمروز په روغتون کې بستر شوي دي. حلوش د سرچینو په حواله ویلي چې د ټپیانو د لیږدولو سره هممهاله لسګونه افغان کډوال د یکشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پوځ لخوا نیمروز ته منتقل شوي دي. د طالبانو حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د هغه پلاوي د کار د پایلو په اړه چې د اکتوبر په 18 د دغې پیښې د څېړلو لپاره ټاکل شوی و، د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورنه کړ، خو اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر د یادې پیښې په تایید سره ویلي چې تر اوسه د دوی څېړنې روانې دي. سردار احمد شکیب د سیشن بې په ورځ د یوې غونډې په پای کې چې اسلام آباد کې جوړه شوې وه خبریالانو ته وویل:
متاسفانه یک حادثه رخ داده.
له بده مرغه یوه پیښه چې د ایران او پاکستان ترمنځ پوله باندې رامنځته شوې، یو شمېر افغانان پکې شهیدان او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. یوه ډېره غمجنه پیښه وه. زموږ حکومت د ایران له حکومت سره په دې اړه په جریان کې دی چې دا پیښه ولې څه وخت او د څه له امله رامنځته شوې، تر څو حقیقت معلوم شي.
تاکه حقیقت معلوم شوه. اما
په هغو ویډیوګانو کې چې حلوش خبرې کړې دي، یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې سلګونه افغان کډوال د ایران له پولې څخه د اوښتو پر مهال د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا تر برید لاندې راغلي دي. د دې ویډیوګانو د ثبت دقیق وخت او ځای نه دی معلوم، او ازادي راډیو هم نشي کولای چې په خپلواکه توګه دغه ویډیوګانې تایید کړي. په دې ویډیوګانو کې ځینې کسان داسې ادعا کوي:
موږ 300 کسانو له دې ځایه په 500 کسانو وویشو شو، هلته ولاړو. لار بلدې موږ بوتلو، له پولې را وګرځول شو، کمین سره مخ شو، په موږ یې ډزې وکړې. 4 یا 5 ورځې هلته پاتې شو. 10 تر 12 کسان ټپیان دي، یو شمېر نور به هم مړه یا ټپیان شوي. په دې اړه نور نه پوهېږم چې نور به څومره وي.
ایران ته روان وو، مونږ 300 نفرو نه مونږ 500 نفرې ته تبدیل کړو. روان کو مرد غاړي ته هلته تېده، په مونږ مرمۍ شدیده جنگ یې وکړ. مونږ ویش بیا دې خواته راواړول، ته د پاکستان پوځیانو مونږ سره مرسته وکړه، حکومت یې وکړ، دې سره مونږ سره کومک وکړ. مونږ له دې جنه په خیر راووتو، راسو خپل ملک ته، بېخي ګرځېدای نه شو، بېخي شدیده تخمیانه.
د روان میاشتې په 23 نیټه داسې راپورونه خپاره شول چې د ایران پوله ساتو ځواکونو د افغانستان او ایران ترمنځ پر پوله په لسګونه افغان کډوال چې غوښتل یې د سیستان او بلوچستان ولایت له لارې دې هیواد ته داخل شي، په ډزو وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې په کور دننه او نړیواله کچه یې پراخ غبرګونونه راوپارول. خو د افغانستان په رسنیزو چارو کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي مرستیال میسام مهدی پور د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا د ګڼ شمېر افغانانو د وژل کېدو په تړاو ادعاوې رد کړې، خو په خپله اکس پاڼه پخواني ټویټر یې ولیکل چې افغان کډوال باید هغه هیواد ته له غیر قانوني کډوالۍ ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان د حزب الله ډلې مرسیال مشر شیخ نعیم قاسم نن د دې ډلې د پوځي څانګې د مشر په توګه غوره شو. د ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي نن پیو بین کې دا خبر ورکړ. د حزب الله پخوانی مشر سید حسن نصر الله د روانې میلادي میاشتې په پیل کې د اسرائیل پیو برید کې وژل شو. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د لبنان حزب الله اعلان کړی چې د دې ډلې مرستیال مشر نعیم قاسم د حسن نصرالله پر ځای د دې ډلې د نوي مشر په توګه غوره شوی دی. د ایران پلاوی ډلې نن په یو بیان کې وویل د حزب الله د مشرتابه شورا موافقه وکړه چې قاسم د دې ګوند د عمومي منشي په توګه غوره کړي. بیان زیاتوي چې حزب الله به تر بریا پورې خپل مقاومت ته دوام ورکړي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي په عین حال کې چې سیاسي ګوند دی پوځي څانګه هم لري. متحد ایالات حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ورسته له دې چې حزب الله د اسرائیلو قلمرو د توغندیو په وسیله په نښه کړ، اسرائیلو په تیرو څو اونیو کې د حزب الله د مشرانو او د دې ډلې د پوځي وړتیاو د لمنځه وړلو لپاره د لبنان په جنوب کې د هوایي عملیاتو ترڅنګ سیمې ته پلي ځواکونه هم واستول. حزب الله وروسته له هغه د اسرائیلو پر خاوره د توغندیو حمله پیل کړې چې اسرائیلو د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر خپل قلمرو د فلسطیني حماس ډلې په برید کې د 1200 اسرائیلیانو له وژل کېدو او د 2500 نورو د یرغمل کېدو له پیښې وروسته د غزې په ترانګه کې د حماس پر ضد عملیات پیل کړل. د حزب الله مخکینی مشر حسن نصرالله نږدې یوه میاشت مخکې د اسرائیلو په یوه هوایي برید کې ووژل شو او یو اونۍ وروسته هاشم صفی الدین چې ګمان کېده د هغه ځایناستی به وي هم د اسرائیلو لخوا په نښه شو. نعیم قاسم په 1953 کال کې په پلازمینه بیروت کې په داسې یوه کورنۍ کې زیږیدلی چې اصلي ځای یې د اسرائیلو سرحد ته نږدې د لبنان جنوبي سیمه ده. نوموړی په 1991 کال کې د حزب الله د هغه مهال د لوی مشر عباس الموسوي د مرستیال په توګه غوره شو. موسوي په 1992 کال کې د اسرائیلو په هوایي برید کې ووژل شو او چې کله حسن نصرالله د دې ډلې مشر شو نو قاسم پر خپل ځای پاتې شو. په 2006 کال کې د اسرائیلو او حزب الله له جګړې وروسته چې نصرالله د یو څه مودې لپاره لادرکه شو نو قاسم د حزب الله یوازینی مشر و چې په عام محضر کې لیدل کېده او ډېر کله به یې د دې ډلې د ویان په توګه خبرې کولې. نعیم قاسم په 1992 کال کې کله چې حزب الله د لومړي ځل لپاره د لبنان په انتخاباتو کې ګډون وکړ د انتخاباتي کمپاین د چارو په تنظیم کې فعال رول درلود.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د هغو کتابونو د راټولولو په دوام چې دوی یې له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي تازه پکتیا کې هم د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځایونو مسؤلینو ته امر شوی چې د داشان کتابونو له خپرولو او پلور دی ډډه وکړي. د وزارت پیوی خبر پاڼه کې ویلي چې په پکتیا کې کتاب پلورونکي اړ دي چې دغه منع شوي کتابونه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته وسپاري. خو په دغه ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي چې په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا به دام بلا منفی اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. نور حال د سپوږمۍ پر بول کې
په پکتیا ولایت کې د طالب ځایي چارواکو لخوا د کتاب خپرولو موسسو او پلورنځیو مسؤلینو ته امر شوی چې د هغو کتابونو له خپرولو او پلورلو ډډه وکړي چې د دوی په خبره اسلامي ارزښتونو او افغاني کلتور سره په ټکر کې دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دوشنبه په ورځ د لړم په 8مه په خپله ایکس پاڼه خپره کړې راغلي چې د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي ثواب جان اسلامیار یادو مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې د دوی همکاري ورسره ډیره مهمه ده او په بدل کې به یې بدیل کتابونه ورکړل شي. خو په دغه ولایت کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي په داسې حال کې چې پخوانی کاروبار یې نه دی پاتې دا اقدام به لا منفي اغیز پرې وکړي او لوستونکي به یې کم شي. په پکتیا کې د یو کتاب پلورنځي خاوند چې د ځان او کتاب پلورنځي نوم نه په ډاګه کوي ازادي راډیو ته وویل
دا د هر دولت خپل پیسې وي چې کوم کتابونه پرېږدي کوم کتابونه ټولوي کنه. تر اوسه پورې موږ ته فقط لارښوونه شوې ده په رسمي ډول موږ نه څوک راغلي دي نه چا موږ نه ټول کړي دي. اغېز خام کوي کاروبارونو باندې اغېز کوي کاروبارونو باندې ډېر اغېز شوې ده. بدون د دې نه موږ کاروبار باندې اغېز شوې ده. دغه لکه کومه بین نیمه دغه دمنه لري.
یو شمیر کتاب پلورونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل نوم او غږ راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی ته دا هم ویل شوي هغه کتابونه چې په اروپایي هیوادونو کې چاپ او خپاره شوي دغه شان آزاد او خپلواک ذهن ته ترویج ورکوي ونه پلورل شي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمیر خپرندویه ټولنو د لړم پر درېیمه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ممنوعه کتابونو پر ځای دوی ته داسې بدیل ورکوي چې د دوی په زیان دی. د طالبانو حکومت بیا مخکې ویلي وو چې د راغونډو شویو کتابونو په بدل کې قرآن شریفونه او تفسیرونه دکاندارانو ته سپارل کیږي چې دا لړۍ په پلازمینه کې پیل شوې او ژر به ولایتونو ته وغځیږي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په خبره د ممنوعه کتابونو د راټولولو بهیر د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هم عملي شوی دی. افغان لیکوالان له دې ډلې محب زغم په دې باور دی چې هیڅ کتاب د بل کتاب بدیل نشي کېدای او زیاتوي چې دا کړنې به په افغانستان کې د کتاب لوستلو او خپرولو فرهنګ وځپي.
د دوی دغه تګلاره ډېره داسې کلي ده. دوی وایي چې هغه کتابونه چې د اسلامي ارزښتونو خلاف وي یا د پردیو د کلتور رواجون کی وی دا ټول دا ډیره کلی خبره ده. د دین هر څوک هر ډول تعبیر کول شي.
ښاغلی زغم زیاتوي چې د دې کار لوی زیان کتاب پلورونکو ته رسیږي ځکه په خبره یې هغه کتابونه چې ټولیږي ډیر قیمتي دي او پر ځای یې د بیې له لحاظه ارزانه کتابونه ورته ورکول کیږي. مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویلي وو چې تر اوسه یې د راټولېدلو لپاره 400 بیلابیل عنوانه کتابونه ثبت کړي چې د دوی د ادعا له مخې د دوی د ایډیالوژۍ، عقیدې او د اسلام او افغانیت ضد وو. یاد وزارت زیاتوي چې دوی به راتلونکي کې د دغو کتابونو لیست له رسنیو او خپرونکو سره شریک کړي او دا چاره به ټول افغانستان کې ترسره شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د نورستان اوسیدونکو وایي په دې خوښ دي چې د سړک په وسیله لویدیځې درې ولسوالۍ مرکز پرون سره ونښلول شوې. خو دوی وایي نوی جوړ شوی سړک تنګ او د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره هم هڅې وشي. دغه سړک د غربي نورستان له نورګرام ولسوالۍ پیل کیږي او د مرکزي نورستان واما ولسوالۍ په ګوردر کې د پارون او اسدآباد عمومي سړک سره یوځای کیږي. نور تفصیل په راپور کې.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو وای خوشاله دي چې له ډیرو هڅو فریادونو ورسته د دوی سیمې یو بل سره د سړک په وسیله وصل شو او لستون زوډک مزلونه یې لند شول. دوی وای نوې جوړ شوی سړک تنګ او کندو کفر دی او باید چې د پراخولو او قیر کولو لپاره همکار وشي. د نورستان دوه تن اوسیدونکو مولوی سیف الله دیوبندی او عبدالرؤف په سړک کې د شتستون زپاره ازادي راډیو ته ویل
نو دغه سره کوسل پر مرکز سره نخلول شوې دي. خو مونږ بیا هم مسولین څخه دا غواړو چې دغه سرک باید قیر شي اوس لپاره خو تګ راته کیږي. ممکن دی جمی سره دغه واورو سره دغه سرک بیرته د خلکو په مخ بند شي. دا سرک د غربي نورستان او مرکز پارون د پاره یو حیاتي حیثیت لري، مهم سرک ده. دا باید همیشه لپاره داسي کولاوي چې خلک پی تګ راته وکړي.
سکاله دی حکومت په همکارۍ باندې د ولسان ورسونو په همکارۍ باندې سرک وصل شو. دغه مشکلات پاتې چې بعض ځینې پل چکون ته ضرورت دی او بعض ځینې مثال چړیانې ډېر لوی لوی چړیانې دي هلته سنای دیوالونه او دغه ځینې لږ پاتې دي. بالخصوص د نورستان د ولایت د عمومي مرکز دپاره نورګرام ولسوالۍ او د دواب ولسوالۍ منډول ولسوالۍ نو دا درې ولسوالۍ خو بیخي دغو دپاره ډېر سهولت دی.
د نورستان بل اوسیدونکي عبیدالله راته وویل که د کوردر تیتین سرک په اساسي ډول ورغول شي نو د دوی ډېری مشکلات به ورسره حل شي او که بیا هم له پامه غورځول شي نو بیرته به ویجاړ او د موټرو له تګ راتګ ووځي او دوی به بیا اوږدو مزلونو کولو ته اړ شي.
که چېرته دغه سرک پاتې شي او ښه جوړ شي نو نورستان ولسونو لپاره ډېر سهولت دی چې د غربي نورستان ولسونه کله چې مرکزي نورستان ته راځي نو هغه به د لغمان دوه درې ولسوالۍ به تیریږي او بیا به ننګرهار او بیا د کونړ او همدغسې تقریبا 300-350 کیلومتره ننګرهار په طرف باندې چې راځي دا غینه دا لار نږدې دا ورته
په یاد ولایت کې د ټولګټو چا رئیس مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل د پارون او سداباد ترمن سرک رغولو چارې پیل کړي او کوخخ کبیچی د کوردر تیتین سرک لپاره هم بودیجه پیدا او د اساسی جوړولو کارونه شروع کړي. نورستانیان وای پوخا به د درې ولایتونو مرکزونو او دولس ولسوالیو کې د مزلونو کولو او شپو تیرولو وروسته پارون او یا له پارون خپلو سیمو ته رسېدل چې زیاتې پیسې او وخت مصرف کېده او ډېری کسانو وس نه درلوده، خو اوس د سلګونو کیلومتره مزل لسګونو کیلومترو ته رالنډ شوی دی.
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه وړاندې خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنډي یو ځل بیا په افغانستان کې دغه څه لپاره چې د بشري حقوقو خرابیدونکو وضعیت بلل اندېښنه ښولي. ښاغلي بنډ په یو نوي راپور کې ویلي چې د طالبانو چارواکو نړیوالو قوانینو ته د درناوي د اداو په خلاف عمل کړی او بشري حقوقو بې شمېره سرغړونې کړې دي. د طالبانو حکومت د بنډ د دې راپور په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو مخکې دا یې تورن کړی و چې پروپاګند کوي او له همدې امله افغانستان ته له سفر کولو څخه منع کړی دی. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی پر افغانستان د وکونو طالبانو لخوا پر رسنیو د ژوندۍ موجوداتو د تصویرونو پر خپرولو بندیز د اندېښنې وړ بلل دي. د سی پی جی د پروګرامونو د څنګ مشر کارلوس مارتینیز دی لا سیرینا پرون ویل چې په تخرولیت کې پر ټلویزیونونو فلم اخیستو او اکاسي د طالبانو بندیز باید د ټولو هغو خلکو لپاره د اندېښنې وړ وي چې په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ ملاتړ کوي. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت پولیسو کې اعلان وکړ چې غواړي داسې یو قانون نفذ کړي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول غیر اسلامي عمل بولي. د مخکې د امر بالمعروف وزارت فین سیف الاسلام خبر اسوشیټډ پریس خبري اژانس د دې کړه چې په تخار، میدان وردګ او کندهار ولایتونو کې رسنیو ته سپارښتنه شوې چې پر تلویزیونونو د ژوندیو موجوداتو تصویرونه دي نه خپرې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تصویری ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کیږي د دې ته نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي. د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري.
افغان ژورنالیستان وایي چې د طالبانو د حکومت بل بندیز چې د ژوندیو موجوداتو په انځور لګولی دوی ته د کار ساحه نور هم تنګوي. دامګړی خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي؟
اقتصادی مشکلات دی چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکارانم دی چې دا مشکلات ډیر لري. ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړلو لپاره هیڅ نه لري. زموږ یو بل همکار و چې د ایران په لاره قاچاق تللی و، متاسفانه چې هغه شهید شو. د ژورنالستانو حالات ډیر بد شوي دي.
نن امدا موضوع سیرو ملتیا موکری قدر من افتون کو د طالبانو په دوام ځلی واکمنۍ کې لکه څنګه چې د نورو خلکو ژوند لګڼو ستونزو سره مخ دی، افغان ژورنالستان هم له دې مشکلاتو څخه خوندي نه دي. په خبرې د دې نظام پرله پسې بندیزونو له رواني ستونزو څخه نیولې تر کمزوري اقتصاد د دوی د ژوند خوښي ورنه اخیستې ده. افغان خبریال عاشق الله وایي چې هغه راپور به چې د جمهوریت پر وخت په یوه ورځ کې جوړوه، اوس دا چې طالبان معلومات نه ورکوي په میاشت کې هم نشي بشپړولی.
په افغانستان کې تاسو ته معلومه ده سونه یې را په دې خوا چې د امر بالمعروف وزارت د رسنیو په تړاو باندې اعلامیه خپره کړې او دا پریکړه شوې چې اکثریت رسنۍ به هم بندېږي. که تاسو فکر وکړئ چې په تخار ولایت کې هم تصویر اخیستل د ژوندیو موجوداتو نه یا د ژوندیو ژوندیو کسانو نه یا ژوندۍ خپرونې دا بند شولې پر رسنیو کې ویډیو ریپورت په تخار کې بند دی همداسې په کندهار کې ریکارډر چې دی هغه جرم بلل شوی دی نو طبعاً دا د ژورنالیزم د خبریالانو د کار په برخه کې ډېر خنډونه رامنځته کوي چې موږ هم له بده مرغه د دې برخه یو څه ډول باید ریپورټ وکړو اوس له بده مرغه یو ریپورت ونه وخت نیسی چارواکی اکثریت غږ نه شریکوي اړوند ادارې ځکه غږ نه شریکوي چې په لپاسه د کوم وزارت باندې چې ریپورت کې یو بیلګې مثلا د روغتیا وزارت در کوم هغوی ولایتي همکارانو ته ویلي دي چې تاسو به د رسنیو سره د مرکې کولو اجازه نه لرئ هغوی تاسو مثلا اجازه نه درکوي دا یوه بیلګه ده بیا کله چې ته مثلا د روغتیا وزارت ویان ته وایې رو کلیپ نه درکوي یا درته مطلق وایي چې وروره زه تاته ځواب نه درکوم په دې برخه کې دغه ځینې موضوعات دي چې زه یې هم بار بار لمداسې موضوعاتو سره مخ شوی یم او له ستونزو سره مخ کړم یعنی د تیر په پرتله په افغانستان کې ژورنالیزم یا خبریالي ډیره سخته شوې ده او څه ورته ویلو یې هم نشي ځکه د ژورنالیزم د اصولو له مخې دوی چې هغه کوم اصول دي بیان ازادي ده هغې ته ژمن نه دي
یوه بله خبریاله چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو د ژورنالیزم په ډګر کې د طالبانو له اخطار څخه نیولې بیا د خپل همکار تر مرګه چې د همدې بې ځایه بندیزونو له وجې غیر قانوني سفر ته اړ شوی و راته وایي
په دې وختونو کې مشکلات ډېره زیات شوي دي ښځو لپاره چې کوم سوالونه وي یعنی ښځو ښوونځي لپاره وي ښځو کار لپاره وي هغوی وایي چې موږ دا سوال ځواب نه ورکوو تاسو هېڅ حق نه لري تر هغه سمې پورې چې د ښځو لپاره خبرې وکړي تاسو کوش وخت دی او متاسفه چې په دې وختونو کې په ولایاتو کې ویل شوي دي چې تاسو انځور مه اخلئ او تاسو حق نه لري چې خپل گزارشاتو کې د زندجان انځور پورته کړي رسونه کړي
نور له کوم ستونزو سره تاسو دامګړې مخې یا
سو وخت مخکې زه خپل تهدید شوی یم اته زموږ د دروازې شاته راغلی وي دوی ویلو چې ته باید راشي مو سره او زه ته لاړ شي موږ د تاسو نه تحقیقات اخلو خو زه کور کې نه وم بیا زمونږ یوه ګاونډي ورته ویلي وو چې دوی دلته ژوند نه کوي تاسو اشتباه کړی دي دلته او ما ته ډېر زنګونه هم راغلي وو چې تاسو ولې په دې شرایطو کې اوس ښځو لپاره کار کوي یا تاسو د ژورنالستانو یعنی واقعي حالات بیانوي داسې مشکلات دي اقتصادي مشکلات دي چې بدبختانه نه زه یوازې زما نور همکاران هم دي چې همدا مشکلات ډېر لري لکه زمون ځینې همکاران دي چې د ډوډۍ خوړل لپاره هېڅ څه نه لري زمونږ یو بل همکار وو چې د ایران په لاره قاچاق تللی و متاسفانه چې هغه شهید شو یعنی د ژورنالستانو حالات په اوسني شرایط کې متاسفانه چې ډېر بد شوي دي
دا حالت دې څومره ځوروي روانه ني څومره په تاسو باندې اغېز کړی
زما خپل رواني حالات ښه نه دي دا څو وختونو دي چې زه خپل روحي تکلیف لرم دوه ځلې ډاکټر ته تللوم او ماته ډاکټر وویل چې ته ډېر سترس لري اته باور وکړي چې زما ویښتان ځي دا سوچ چې زه کله بندي شم دوی ما تهدیدوي کله ماته زنګ کوي کله زما تر کور شاته راځي دا مشکلات ماته رواني تکلیفونه ډېر پیدا کړي دي متاسفانه نه ماته یوازې زه خپل هېڅ کله خپل مشکلات یوازې نه بیانوم زما نور هم مسلکان دي چې همدا مشکلات ډېر لري
دغه اوس په تاسو باندې فشار له دې وجې ده چې ولې واقعیت وایه ولې هغه څه چې په افغانستان کې دي دا بیانوي د همدې لپاره تاسو تهدیدوي
هو بالکل همدې لپاره چې تاسو د ښځو لپاره کار کوي تاسو ولې رښتیا حالات بیانوي نو اول تاسو همدا سوچ وکړئ چې یو څوک ډاکټر ته ځي نو که هغه محرم نه لري ورور نه لري پلار نه لري هغه محرم د کوم ځای نه کی کوم څوک کور کې څوک نه لري باید کرایي محرم واخلي اته تر دې چې بازار ته ځي یا ډاکټر ته ځي یا بیرون کې کوم کار لري
تاسو څه پلان لري راتلونکي ته له دې وضعیت سره سازش کوئ څه غواړئ چې وکړئ
زه هېڅ پلان نه لرم ځکه چې زما ټول پلانونه خراب شو هر کار چې مونږ کوو منه دي یعنی مونږ څه ته فکر وکړو زه خپل اتلم دا خبره کوم چې دا زموږ وخت دا زموږ ځواني بیرته نه راځي دا ایسوک یعنی د افغانانو په حالات نه پوهیږي، د ښځو په حالات نه پوهیږي، حتی زموږ خپل خلک ملامت دی ولې غږ پورته نه کوي. کله چې ښځو غږ پورته کوي وایي غلې شي، همدا حالت دی، تاسو قبول کړي. نو تر کوم وخت پورې یعنی دا کله ختمیږي دا شکنجه په مونږ باندې؟ مونږ څه کړي دي چې دومره ځورېږو؟ زمونږ یو ملګری و اجباري واده ته مجبور شو، کورنۍ ورته وویل چې یا واده یا مرګ. وګورئ خلاص څومره وخیم دی په افغانستان کې. پنتون کې و او کله چې پنتونونه بند شو تقریبا همدا درې کال په کور کې وم. خاصګاران ورته راتلل او دا جلی ویل چې نه زه واده نه کوم، زه غواړم چې نور هم درس ووایم. هغې پلار یې ورته وویل چې درس خلاص شو، یا واده وکړه یا ځان دې ووژنه.
د افغانستان راتلونکی دسې ډول وضعیت کې تاسو څنګه ګورئ؟
زما په نظر افغانستان هېڅ راتلونکی نه لري په دې شرایطو کې. زه حتی دا هیله نه لرم چې افغانستان یو راتلونکی ولري، یا هم مونږ یو هیله وکړو. همدا دومره تمه نه لرو په افغانستان کې.
بله، په دې هیله چې یو ورځ دا ټولې ستونزې حل شي. اوس تاسو ته ښه وخت غواړم.
مننه، د تاسو نوم ډېره زیاته.
د طالبانو د حکومت اخطارونو، بندي کولو، وهلو او ټکولو په افغان خبریالانو باندې دومره اثر کړی چې کله په هیواد کې د روان حالات پاکله ورنه پوښتو، نو تر ډېره هڅه کوي چې خبر بلخوی وسي. دغه څه دي چې خبرونې د جوړولو لپاره څو ځله ورسره مخ شوي یو. د بیلګې په توګه د یو بل افغان خبریال خبرې اورو.
حقیقت باید بد شي، لکه څنګه چې مطلب هغه لنن نه 3300 کاله مخکې هغه درسي نو هغه کتاب کې ځینې خبرې لیکل کیږي چې دارالحیات کې به خلکو د ولی خبره بندوه. چا به د ولی پوښتنه کوله نو دوی به ورته ویلې چې تاسو مطلب گمراه یې. نو ځکه چې هغوی به نه غوښتل چې خلک په حقیقت پوه شي یا د خلکو آوازونه تر لوړو مقاماتو ورسیږي، که لوړ مقامات نه نړیوال سټیج ته ورسیږي. بدبختانه دلته حالت داسې شوي دي چې مطلب د انسان په خوښه نه یوازې خبریال بلکې عادي وګړی هم نه شي کولای چې خپله خبره تر یو ځایه پورې ورسوي. نو دا مشکلات خو چې دی له لوړه سطحه ده، اوس مونږ ته دا درې کاله کېږي پېښ شوي دي. دې کې به مونږ څه ووایو؟ انسان الله عزوجل آزاد پیدا کړی دی، نو هغه باید مثلا کم از کم هغه خپل فکر وغوړوي. نو کله چې مطلب د یو چا په فکر باندې بندیز لګول کیږي، نو هغه به څه پرمختګ وکړي؟ دا هغه پرمختګ به مطلب تر کومه حده پوري، کله چې یو انسان تا په قفس کې بند کړی، یو انسان تا تر دې حده پوري کوچنی نیولې چې مطلب ته مثلا د نن سبا خبرې چې مونږ اورو چې ته مطلب تصویري خبرې مکوا، ولې چې دا مطلب دغه حده پوري چې مونږ کوچنی اوسېږو، نو پرمختګ د څه باوجود د دې چې مطلب دومره بندیزونه یې؟ نو لکه دا زمونږ په فکرونو کې ډېرې اوس خبرې دي، خو مونږ هماغه د قرار صاحب خبره ده چې د ډار په خار کې خلک ټول فکر په دې کوي چې خلک څه نه وایي، له ډاره سړی څه ووایي. نو سخته ده.
په همدې باندې خبرې کوو. تاسو ډېر ښه دا وضعیت تشریح کړه. همدا څومره سخته تمامېږي چې ته ونسی کولای هغه څه چې تا تحقیق کې ترلاسه کړي، هغه څه چې د تا مسلک ده، همدا څومره سخت درته تمامېږي چې نسی کولای ووایي یو څه؟
کله چې شمس تبریز خونی ته تلو او دغه مولای روم نه پوښتنه کوله، مولای نه روم چې د شمس تبریز څه وایي، چې شمس باسانی چې کله دا خبره وکړله چې سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده، ولې دا خبره وکړله؟ نو هغه ورته په ځواب کې وایي چې مطلب کله چې محمد صلی الله علیه وسلم پیدا شو، هغه تر اخره حده پورې چې دی بتله ده به تر څټ نه لیدل، هغه به پرمختګ کوو. دا باستانی چې دی با یزید باستانی، نو دا خپل پرمختګ چې د څومره کړو، نو بالاخره لاندې ولیدل او وی ویلې چې مطلب سبحان الله زما مقام څومره اوچت ده. نو په دې وخت کې چې دی د ده هغه ارتقا هغه پورته تګ دا چې دی ودرېده، دا ځکه چې مطلب الله عزوجل تا ته حد و حدود نه دي ایښي په پرمختګ کې چې ته تر کومه اندازې پورې تګ وکړې. لکه هغه موږ وایي چې یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، په دې آیات کې موږ ته الله عزوجل وایي یا د پیریانو انسانانو ډلې، تاسې که غواړئ چې زما په دې کایناتو کې وګرځېږئ نو ورشئ، وګرځېږئ، لاړ شئ. خو که چېرته تاسو وغوښتل چې له دې کایناتو تاسو بهر شئ، تاسو به ونه شئ کولای. تاسو ګورئ موږ ته دلته الله عزوجل څومره زیات پرمختګ موږ ته راخی، مګر موږ نن سبا که دلته په دا اوسني وخت کې پاتې شو، نو کائناتي خبرې خو لا پرېږده چې زه یو ولایت څخه بل ولایت ته به څو کاله وروسته په خره به خلک ځي، یعنی دا اوسني ټکنالوژي به شاته موږ نه لاړې.
بله، هاشمي صاحب، تاسو له مرکې نه ما دا واخیستل چې کله یو ژورنالیست نه د روانو چارو په اکله پوښتنه کوي دا چې په افغانستان کې څه روان دي، تر دې اندازې قویدات ور باندې لګېدلي دي چې هغه تاسو ته د پیغمبر د وختونو احادیث وایي، هغه تاسو ته له اسلامه که دې خواته راواړو د نورو عادي خلکو کیسې او افسانې وایي. یعنې دا د دې ښکارندوی ده چې په افغانستان کې وضعیت دومره کړکېچن دی چې حتی خبریال نشي کولی چې د وضعیت په اکله معلومات درکړي. نو هغه نه به معلوم داره چې د پیغمبر احادیث درته وایي او نورې کیسې به وکړي. همداسې یو څه ما برداشت کړل، تاسو په دې اکله څه وایي؟
زه که داسما خبرې ځینې یو نیم واورې، سبا ته ما پسې دفتر ته راغلی وي، نو دفتر به م راته تړلی چې ته ولې مطلب دا خبره کوې، په تا باندې مونږ څه شی کړي. مګر د حساب چې زه شخصي مطلب دغه دی اوسنی واکمنانو سره وکم، نو یوازې د الله په مخ کې والله که یعنی هغه زما حساب ماته راکړلی شي، نو نور خو یې چې دی لا بیخي پرېږده. زما خبرې مایوسه کوونکې دي، ځکه چې همدغسې مایوسه مونږ په دې ځای کې اوسېږو. یو پلان روان دی، یعنی مطلب په یو پلان باندې دغه ټولنه دومره حتی خفه کړې ده دغه خلکو چې مطلب یعنی زیاته نشم بیانولی چې تر کومه حده پورې دوی دا خلک راګیر کړي. شل پنځه ویشت کاله مخکې به چېرته د بتابي کیسې وي، هغه اوس مونږ باندې په خپل حقیقي ژوند کې په مونږ باندې عملي کوي. خبریال خو لا پرېږده چې د هغه دا وظیفه ده، یو عادي انسان په خپله خوښه ژوند نشي کولی.
آیا تاسو کولی شئ دا ډول ژوند مخکې بوزئ؟ که څه لرئ په ذهن کې څه لرئ، څه به کوئ؟
داسې دی چې مثلا انسان خو پرمختګ خوښوونکی دی، هغه نه غواړي چې پر یو ځای کې پاتې شي، او هغه غواړي چې مطلب واک وید د ټایم وکړي، وخت سره قدم واخلي. او نو کله چې مطلب دلته حالات داسې وي، نو مونږ خپل وطن سره مینه لرو، مګر کله چې مونږ نه خپل وطن حتی دومره هر څه اخلي، نو ممکن مونږ له دې مینې هم تیر شو، کمبل ځای ته لاړ شو، هلته خپل هغه انساني ژوند پر مخ ویسو. کم از کم مثلا مونږ انسان خدمت وکړو، کاغه د هر ځای وي. نو پلان خو همدایي چې مطلب که چېرته دوام داسې وکړي، نو مونږ به هم ورته دا وطن ور مبارک کړو، ځکه چې نور په یو تن به ته څه وکړي.
لیما چې د همدې خبریالې له لارې د خپلې کورنۍ نفقه پیدا کوي، وایي که څومره هم له ستونزو سره مخ شي، دا به خپل کار پرې نږدي، ځکه د هغې ژمنتیا چې له خپل مسلک سره لري او د کورنۍ اقتصادي ستونزې دا خپل کار ته هڅوي.
په تیر درې کلونه په افغانستان کې د ټولو ښځینهوو لپاره، په خصوص د خبریالانو لپاره، هغو کسانو چې کار کوو د هغوی لپاره په ډېره ګرانه بیه باندې تمامه سوي دي. په پیل کې نجونې له ښوونځیو راوګرځول سوې، له پوهنتونونو راوګرځول سوې، بیا دوی ته دفترونو ته اجازه ورنکړل سوه چې نور دفترونو ته لاړ سي کار وکړي. د رسنیو په برخه کې چې د دوی تصویر به نه ښودل کېږي، او یوازې د دوی هغه غږونه یا هم بې ځانه تصویرونه دي چې هغه به خپرېږي، چې اکثریت ادارې بیا نسي کولی چې ښځینه کارکوونکي جذب کړي، او دوی لاس په دې پورې کوي چې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
دا بندیز یوازې د ځوانو نجونو لپاره ده او د نارینهو لپاره هم ده چې له دې وروسته به تلویزیون کې تصویر نه ښکاري؟
پکې ویل سوې مشخصې نه دي چې تنها دا به په ښځینه خبریالانو باندې دا فرمان عملي کېږي، بلکې دوی نه غواړي چې نور په هیڅ عنوان باندې تصویر خپور سي په تلویزیونونو کې د سالارونکو موجوداتو، چې په هغه کې مطرح نه ده که هلک اوسي که نجلۍ اوسي، که نو هر هغه څه چې ساه اخیستونکی ده هغه تصویر به بند سي. په افغانستان کې چې خپله دې ته زمینه برابرېږي چې د کار کچه به راکمېږي، هم د ښځینه قشر لپاره او هم د نارینه قشر لپاره په رسنیو کې، چې فکر وکوئ نور نو هېڅ اړتیا به نه لیدل کېږي چې په تلویزیون باندې څوک نشرات ورکړي، فقط په افغانستان کې به راډیوګانې فعالیت ولري.
بله، تاسو د یوې ځوانې نجلۍ پایس پوهنتون مو ویلې، مسلک مو د ژورنالیزم زده که ورته مو مخه کړله، څومره سخت درته تمامېږي چې اوس هغه کومه علي ظالم چې کړي، کومه خواري چې کړې ده، د هغه ثمر نه سي اخیستلی؟
سخت نه یوازې دا چې د ښځینهو لپاره ده، بلکې د نارینه خبریالانو لپاره هم ده، د ټولو لپاره ده، او ټول هغه خبریالان چې اوس په افغانستان کې کار کوي دا ډېر یو د اندېښنې وړ خبره بولي. کولې. تیر ورځ هم ما په افغانستان کې د رسنۍ د ملاتړ مخ ادارې سره خبرې وکړلې چې متاسفانه هغوی هم وویل چې داسې خبر دوی ته هم ورکړل شوی د خو دوی هڅه دي کوي چې نه باید عملي سي. په افغانستان کې خو تر ډېره پورې څه لیدل کېږي، په زیات شمېر ولایتونو کې دغه فرمان عملي شوی دی او ویل کېږي چې ډېر سره په کابل کې هم عملي سي. سخت د ټولو هغو خبریالانو لپاره ده چې دوی شل کاله په تېر نظام کې دوی زده کړې کړي دي، پانتونې ویلې ده، وروسته تر هغې دوی په رسنیو کې کار یې وکړ، تجربه یې پیدا کړله، سم چې دوی د کاروبار لپاره برابر سول. ژورنالیزم کې چې باید دوی کوټلي ګامونه پورته کړي، خو ولې اوس اقدامات دا دي چې نه باید نور د ژورنالیزم په برخه کې کار وکړلی سي، که کېږي هم هغه به راډیو ته کېږي، صرف په کیسه باندې خپرېږي چې تصویري خبریالانو ته یا هم ویډیو ژورنالیست ته به هېڅ وخت نه ورکول کېږي. دا د ټولو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده چې په دې سره د خبریالانو شمېر به محدود سي. په افغانستان کې د افغانستان ستونزې به د نړیوالو تر غوږونو پورې نه رسول کېږي. په خاص ډول په افغانستان کې د نیم قشر چې ښځینه دي، د هغو غږ به بیخي په افغانستان کې ډب کړل سي.
ایجان پاکلار، ته وایې دې وضعیت څومره خواشینی کړی استی؟
دا ډېره سخته ده د هغو نجونو لپاره چې دوی درس ویلی ده، کار یې کړی ده، بیا خاص ډول باندې د خبریالۍ په برخه کې چې دوی په ټولنیزه برخه کې رپورټونه کړي دي، په سیاسي برخه کې رپورټونه کړي دي. ډېره سخته دي موږ لپاره چې په افغانستان کې خبریالۍ محدوده سي، تصویري ژورنالیزم بند کړل سي، رسنۍ هم مجبوره کېږي دې ته چې نه باید نور نو کارمندان له ځان سره ونیسي، او دوی به زیات شمېر خبریالانو ته جواب ورکړي د کار سي نور دوی ورته اړتیا نه لري. دا به هم د دوی په اقتصاد باندې ډېر اغېز ولري، او هم به په کور کې ناستل د دغسې نجونو چې هغوی کلونه کلونه کار یې کړی، د زحمت یې ویستلی دی، هغوی لپاره به په یو ډول ډیپریشن باندې هم بدل سي.
یا خو دا ده چې له مسلک نه لري کېدل یو رواني فشار ده، بل دا اقتصادي مشکلات دي. هر ژورنالیست که هلک دی که نجلۍ دی، که د کم عمر ده که د زیات عمر ده، کورنۍ ور له غاړې ده. له اقتصادي ستونزو راته څومره دی خپل کورنۍ سره مرسته کوله؟
تر ډېره پورې موږ چې له رسنیو سره کار کاوه، په کور کې په اقتصادي برخه کې پراخه ونډه اخیستله. په هره برخه کې بیا په خاص ډول دا د هغو نجونو لپاره چې د خبریالۍ په ډګر کې زه ډېره ورسره مخ شوی یم، په هر کور کې چې پوښتنه کوي د هغوی د نجونو تعداد زیات، د هلکانو تعداد یې کم ده. چې زه به همداسې درته وایم چې د موږ په کور کې هم د نجونو تعداد زیات، او ورور مې هم له ما نه وړوکی ده. کسانو لپاره د ښځینهو لپاره چې هغوی په کور کې ټولې ښځینه دي، یا هم یو ورور لري یا هم هېڅ ورور نه لري، یعنی د کار کولو لپاره دوی تر ټولو ډېرې ښه منبع وله چې له مور و پلار سره دوی مرسته کولی په اقتصادي برخه کې. دا به ډېره سخته اوسېږي. ما ورور له ما نه وړوکی ده، د کوم مصرف د مکتب چې و یا هم چې دی اوس له دولسم نه فارغه شوی دی، نو ده ته به چېرته په کومه اداره کې کار ورکول کېږي؟ تر هغې چې دوی پوهنتون ونه وایي، زده کړې ونه کوي، بیا په اوسني نظام کې هم یو ناهیلي دا ده چې اکثریت هغه کسان دوی دولتي ادارو ته جذبوي د کار لپاره چې هغوی طالبان په وینا باندې چې هم د طالبانو د کورنۍ غړی اوسي، یا یې هم شهید ورکړی شل کلنه جګړه کې، یا هم یو څه قرابت ولري له طالبانو سره. عوامو خلکو ته دوی په ادارو کې د کار کولو زمینه نه برابروي او نه هم کار ورکوي سره. خو بل لور ته که وکتل سي، په اکثرو ادارو کې دوی هغه کسان منلي دي چې دوی هېڅ درس نه دی ویلی، زده کړې نه دي کړي. خو ولې دا تر ټولو سخت دی هغو نجونو لپاره؟ خپله خبره په وکوم چې هغوی زده کړې کړي دي. اصلا موږ په دفتر کې چې له هر چا نه پوښتنه کوي، هغوی پنځه شپږ خویندې دي، د چا یو ورور ته څوک واته خویندې دي، ورونه یې واړه دي، همداسې هر څوک له هر ستونزو سره مخ ده. هېڅکله مې یو ښځینه د دې لپاره کار نه کړی. فکر نه کوم چې په افغانستان کې د شوقي یو چا کار ته مخه کړي چې ته ودرې زه د شوق له مخې نه کار کوم. هره هغه نجلۍ چې د کور نه قدم بیرون دی د کار کولو په معنا باندې، حتما هغه یو څه نه څه ستونزې لري چې دا ځي چې هم درس وایي، هم کار کوي، هم د کور کارونو ته رسیدګي کوي. دا ټول هغه مسایل دي چې اوسنی حکومت خو یې په نظر کې نه نیسي. خو ولې په تېر دور کې چې ښځینه ورته د کار زمینه برابره شوې وه، دغو ټولو مسایلو ته کتل شوي وو چې هم به نجونو درس ویل، هم د وظیفه کوله، او هم یې بېرته د کور په کارونو کې ونډه اخیستله.
بله کله چې تاسو له دوی سره تماس نیسئ د بیلابیل موضوعاتو په هکله غواړئ مصاحبه ولرئ غواړئ راپور جوړ کړئ برخورد یې له نجونو سره څه رقم دی
اکثر طالبان څه دي هیڅ دوی نجلۍ ته وخت نه ورکوي د مرکې لپاره یا هم د کلب لپاره دوی له ښځینو سره تویسي چان کوي کله چې هم له یو طالب سره اړیکه نیسي اصلا دوی یار یوې دوه درې سکاتران لري تر دوه درې ورځو پورې خو دوی را پیدا کوی نیسي چې کله یې رئیس یې موین یې یا بل ولا رئیس صاحب مصروف ته ولا موین صاحب مصروف دا بانی درته کوي وروسته تر هغې چې ورسره کله د تا رابطه وسوه هم خبریالان ورځي مرکې ته نو درته وایي که ته په تصویر کې ما مراوله که زه په تصویر کې یم نو ځان به نه راولي دوی نه غواړي چې اصلا له نجلۍ سره یا هم له یوې ښځینه سره راځای رسي په تصویر کې هغه ستونزې چې په دغو تیرو دریو کلونو کې کومو خبریالانو چې تېرې کړي دي فکر نه کوم چې په تیرو شلو کلونو کې د هېڅ کومې ښځینه دومره ستونزې تېرې کړي وي د کار کولو پر مهال باندې لکه دا اوسنۍ ښځینه خبریالانې چې تېروي له دوی سره په کار کولو کې خو بیا هم دوی هر سختي تېروي خو مګر دا نه غواړي چې دوی له دندې نه لرې سي یا هم له وظیفې نه لرې سي یا هم خپلې مبارزې ته د دوی د پای ټکی کې دي کوم معلومات چې د دوی پر خلاف یې د هغو جوابونه دوی نه کوي یا هم داسې جواب درته کوي حد چې هغه معلومات هېڅ د خبریال له رپورټ سره سمون نه خوري یا هم بېخي انکار کوي له معلوماتو نه په ځینو مواردو کې چې دوی نه غواړي پور باندې ورکې هغه چې د خبریالانو ستونزې به چندې زیاتې کړي دي که وکتلی سي چې یو موضوع ورسره کله شریکوي نو ډېر مهم مسایل به یې پېښې به یې ولې دوی ترېنه یا انکار کوي یا هغه هغه کلک ته ناظرې کوي خو ولې دوی درته وایي چې په دغو 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 مسایلو باندې موږ کولی شو چې درسره معلومات شریک کړو دا هغه څه دي چې د هرې رسنۍ کېدای شي د هر خبریال لپاره یې ستونزې زیاتې کړي دي او کمې کړې نه دي
بلې تاسو څه پلان لرئ دا وضعیت کمدسي پاتې شي خپله څه کول غواړي چې وکړي د ځان لپاره کورنۍ لپاره هیواد لپاره
نړیوال سازمانونو دا غوښتنه کوي چې د امر بالمعروف کوم فرمان چې ورکړی دی چې نه باید نورې تصویري رسنۍ د فعالیت ولري دغه فرمان د دوی نه عملي کوي لغوه دي کې او نړیوال سازمانونو غوښتنه دا ده چې باید پر طالبانو باندې فشار راوړل سي کله چې هر فرمان ورکول کېږي د طالبانو له لورې نه نو ټول نړیوال هیوادونه سازمانونه دا وایي چې موږ غندو د طالبانو دغه خو ولې په غندلو باندې نه کېږي اقدام هیڅ کلم د دوی لخوا نه ده سوی په پیل کې دوی د ښځینه او کارکوونکو پر وړاندې چې کله دوی له ادارو نه رامنه کړلې فقط یو څو ورځې دوی اعلامیې پرې ورکړې دي چې ولا موږ د طالبانو دا کار غندو بله ورځ ماس جاري سه همداسې یو څو ورځې ریاکشنونه پرې وښودل شول خو ولې دوی هیڅ کوم عملي اقدام یې ونه کړ وروسته تر هغې دا تازه چې کله تصویري رسنۍ بندېږي په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ حتی رپورټ هم نه دی لیدلی چې ورباندې نشر سوی یا هم کوم ریاکشن یې ورباندې وښودل شوی یا دې هم هغه بهرنیان یا نړیوال چې د افغانستان په سیاست کې اوس هم ځان دخیل بولي چې دوی همېش دعوا دي چې د طالبانو حکومت دوی تر نظر لاندې لري څاري او چې په افغانستان کې دوی څه کوي خو ولې تر اوسه پورې موږ هیڅ داسې کوم څه ونه لیدل چې په دغه فرمان باندې د نړیوالو ریاکشن ښودلی اوسي یا د هم له طالبانو سره د دوی خبرې کوي اوسي دغه هغه څه دي چې ټول خبریالان یې البته دلته په اندېښنه کې کړي دي چې ولې هیڅکله هم د افغانستان د ستونزو پر تړاو باندې نړیوال یو عملي اقدام نه کوي ورځ تر بلې فشار زیاتېږي په عامو خلکو باندې فرمانونه زیاتېږي په ښځینه باندې چې تر اوسه پورې په دریو کلونو کې په سلګونه فرمانونه یوازې د ښځو پر وړاندې ورکړل شوي دي خو ولې هیڅ کوم عملي اقدام داسې نه ده سوی چې د طالبانو مخنیوی دی وکړي یا هم اکثریت دوی د ښځینه او د بشر حقونو لپاره چیغې وهي نړیوال خو ولې هیڅ عملي اقدام یې نه ده کړی چې اکثریت ښځینه دلته ناهیلې کړي دي دغه برخې
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سلامته اوسې
مننه فرشتې ګلې سلامت اوسې
دران دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری
ye raagam ke dostan ko sarkar raagam ke Yeah.